د ژوند رنگونه. احمد شبری هر کلمه کوم. په افغانستان کې واورو بارانونو ته یو شمیر خوشاله دي، خو یو شمیر خپه هم دي. په کابل کې لومړی واوره شوې ده. یو شمیر کابل شاریان په دې ورته خوشاله دي چې راتلونکی وړی به زرغون او شیرازه وي، خو یو شمیر بیا وایي چې د خپلو کورونو د تودولو لپاره د سونګ موادو نه موجودیت اندېښمن کړی دي. مخکې تر دې چې د زراعت برخې ته له متخصصینو سره بحث ته مخه کړم، د کابل د واورو په اړه راپور لرو.
کابل د افغانستان پلازمینه د پنجشنبه په ورځ د دلوي میاشتې په دویمه نیټه د کال د لومړۍ واورې شاهده وه. هغه واوره چې د یو شمېر سیمو سړکونه، لارې او کوڅې سپینې کړي. د ژمي د فصل له پیل څخه د یوې میاشتې په تېرېدو دې واورې ته یو شمېر کابل ښاریان خوښ دي. د کارتینو سیمې اوسېدونکي خاطرې د پنجشنبې په ورځ د دلوي په دویمه ازادي راډیو ته وویل:
وخت که ما بیرون رفتیم و دیدیم اطفال تمامش برآمده بود.
کله چې بهر ووتلو مو لیدل چې ټول ماشومان راوتلي وو او ټول خلک د واورې له ورېدو خوند اخلي. ټول ډیر خوشاله وو، ځکه له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ککړې هوا خلک ډیر ځورول.
بسیار مردمه به عذاب سخته بوده.
عبدالعلی د کابل خیر بلوسیدونکو هم وویل:
د کابل اوله واوره ده، څنګه چې زه دغه خلک وینم، څنګه چې زه دلته د ماحول وینم، خلک ډیر ورڅخه خوښ دي، ډیر خوشاله دي. چون چې دوی په دې فکر کې وو چې سږ کال په کال ډیر وچی او حتی د خوراک اوبه به پیدا نشي.
خو یو شمیر کابل ښاریان وایي سږ کال واوره ناوخته شوې او ژمی د پخوا په څېر واورین نه دی. د کابل ښار د مکرویانو سیمې اوسېدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل:
د سابق قدر برف میبرید که کوچه ها
پخوا به دومره واوره ورېده چې کوڅې به بندېدې. د تک را تک لپاره به یې زینې او تونلونه په شان لارې به یې جوړولې، څو خلک وتوانېږي تک را تک وکړي.
کابلیان متل لري چې کابل دی بې ضروري خو بې واورې دی نه وي. خو دې واورې ته ټول یو شان خوښ نه دي، په ځانګړي ډول هغوی چې بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ګلدسته یوه له دوی څخه ده چې د خپلو ماشومانو او کورنۍ سرپرسته هم ده. د ازادي راډیو ته وویل: سره له دې چې د واورې له ورېدو خوښه ده، خو د سون توکو د نه لرلو له امله ژمی پرې سخت تېرېږي.
واورې ته خو خوشحاله یو، واورې ته خو ټول کابل خوشحاله ده، خو دا د سوخ مواد نو خفه ډېر هېڅ شی نشته. ساده دې یخ ده، دغه نه مونږ په کور کښې نه زوغان شته نه خسته، هېڅ شی نشته. موزیکانې دغه زاړه بوټونه موټونه دغه شیان سوځوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د دلوي په دویمه نیټه خبرداری ورکړی چې د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې به د شمال ختیځو، سویل ختیځو او مرکزي ولایتونو د تودوخې درجه راټیټه شي او خلک باید د سړې هوا پر وړاندې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. همدارنګه بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو کې سږنی ژمی د افغانانو لپاره سخت او ننګوونکی بللی دی. د دغو بنسټونو په وینا په افغانستان کې میلیونونه کسان په ځانګړي ډول بې وزلې او بې ځایه شوې کورنۍ بیړنیو خوراکي مرستو، سون توکو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې به وروستي ورښتونه پر زراعت او چاپیریال څه اغېزې ولري؟ د کرهنې متخصصینو پوهان ذکر الله ساپي او همدارس هدایت الله عمرخیل ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې راسره برخه واخلي. د چاپیریال په اړه هم د چاپیریال د متخصص ولی مدقیق څرګندونې لرو چې وړاندې به یې په خپرونه کې درسره شریکې کړو. لومړی که پوهاند ساپی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې دغه ورښتونه چې په افغانستان کې په وروستیو کې شوي دي، په تېرو دوو درو ورځو کې، دا څومره هیلې پیدا کوي چې راتلونکی پسرلی به زرغون او شیرازه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو همکارانو او ځینې درنو مېلمنو ته، د ازادي راډیو محترم اورېدونکو ته. او واقعا شبر ته دا یو ښه زیری دی او په نیک فال به وګرځو، که څه هم ستونزې ستاسو خبرو کې ما واورېدلی. زموږ ستاسو وطن دېسې واورو ته امادګي نه لري، سوړ ژمي ته امادګي نه لري. ولې بیا هم که د کرهنې د اړخ یې وګورو، تقریبا د ژمي وسط دی، د ژمي په وسط کې د واورو ورېدل دا یو ښه زیری دی د ښایسته او د زرغون پسرلي دپاره. صرف اوس خبره دې کې ده چې دقیق نه ده معلوم چې آیا دا واورې تنها په سمه کې وشوې او که د واورې په ذخایرو کې هم وشوې. ځینې کلونه داسې تجربې مونږ لرو چې دا واورې په سمو کې کېږي او بیا په هغه ځای کې چې مطلب لوی لوی ژورې ژورې د سې ذخیره وی دي یا دې باندې دي چې په دې واورې ذخیره کیږي
سپه سبو بخشه. مثلا ازادی رادیو راپور لري چې په سالنګونو کې واوره شوې ده. په شمالي سالنګ کې د واوره زخامت د راپور لمخې 4.15 شپېته سانتیو تر رسیدلې. خو داغه مهم ځای نه ده؟
الحمدلله دا کده څنګه خبره ده؟ د سالنګ نه زه خبر شوم. مزمل یو تشویق د پغمان غرونو ته ده. مثلا دا د هندوکش نور سلسله ته د بابا غرونو دي کته چې په پاره فاته شیر په پریان دا منځ کې زینه او پات د لټر د شي نو سانه پکې لیدل کیږي. په زینه ځای کې هم تاسو فانه موږ دا د واورې د سنجش لپاره خاص هغه د وسه ندی هغه کړي کنه په ټوله واګو کې کې فکر کړی د دې په ځخایو کې نه شي لګي. اگر چې په زینو منطقو کې دا مهاجر خلک نه کې لګول دي ولې دولت ته په کار و چې دا نه کې لګول دا نه په اساس باندې مثلا یو متر واوره څومره وبول دي دا نه په اساس باندې سنجش کوي. او زه امیدوار یم چې دا دقیق راپور نه لږ ستنه شم نه کچې ته دا په سرادا په گشمی واقع دا به خسته زیره دي دا واوره د دې وخت لپاره پات کیږي او نه وایي دا چې بېلېنی او سوال را ما ساکي ورته سره د وجود دراتو کې وړي ته پاره د وټور شي د برابر یو په تاهیا کې او خدای دې وکړي دا واوري ځکه دا واسط چې می ده کچې ته د لګر په تاخیر کې شي د دلو نوښته بیا هم دومره ګټور نه دي. اما دا واوري ګټور دي چې ذخایر د کړنی او ذخایر ته شي وي او دا به د ذاتي اقتصادي لپاره
مننه صافی صاحب. عمر خیل صاحب افغانستان را سره دی. عمر خیل صاحب که لتاسو نه واورو ستاسو خپل شخصي معلومات څه دي چې په نورو سیمو کې لکه څنګه چې صافی صاحب څه اندیښنه لرله په هغه ذخایرو کې هم واوري ورېدلې؟
د تاسو پیژاه صاحب زه هم خپل احترامات تقدیموم. استاد محترم ته او ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې استاد ویلې د دې واوري ورېدل ډېر یو ښه زیری ده. او زه خپل فعلاً په کابل کې یم او خوشبختانه تر غوڅې زه معلومات لرم په اکثره ولایتو کې واوري ورېدلې. تلیفوني ما تماس نیولی غیر لکه چې هغه نه مونږ اورېدلې دي له فیسبوک له بعضې نورو رسانۍ نه. خو په مرکزي افغانستان کې خصوصا میدان وردګ ولایت کې زه خبرې ما تلیفونونه کړي او هر چېرته په همدغه سې معلومه ده چې مونږ ته د زراعت خلک معلومات غواړو چې معلومات پیدا کړو. اکثرا جایو کې خوا ورسوي او د دې تر څنګ څنګ یو ښه باد هم ورسره و په دا چې واوره هم ورېدل او باد هم ورسره دا په دې معنا ده چې دا واوره په ښه جایو کې ذخیره کیږي. نو انشاءالله چې د ما معلومات چې کوم دي حتی زه خبر سمه سکه نن په پرون په مشرقي ولایتو کې په لغمان کې پس د 22 کالونو واوره سوي ده چې ښه په باز شان چې منفي تاثیر ولري. خو منتها په ټول افغانستان کې کافي اندازه واوره سوي ده. کافي خو بند سوي ورته ویل خو په ډېر اندازه واوره سوي. سالنګونه که تاسو هم چې ویلې 4.5 متره راپور ورکړ سوی ده او په مرکزي افغانستان کې زخت ډېره واوره سوي ده تر 1 متر 1.5 متره پورې. خو زه خبر یم چې اکثره جایو کې واوره سوي او انشاءالله چې امید دا ده چې ذخیره به ډک شوي.
مننه عمر خیل صاحب. البته د ازادي راډیو د راپورونو په اساس په بامیان، غور، سلنګونو، شیبر درې کې د پنشیر کې او د بدخشان په لوري غرونو کې چې البته فکر کوم دغه یو په ډېر تاثیر نه لري د زراعت په برخه کې په غلري شمالي برخو کې په دغه سیمو کې ډېر واوري سوي دي. لیکن عمر خیل صاحب د افغانستان په جنوب غرب کې څرنګه الته ورشتونو په حساب ستاسو معلومات څه دي؟ موږ د بارانونو خبر لرو خو هلمند د سیمې ډېر وچوي.
بلکل صاحب تاسو څه خبره مخه کافی اندازه اورښت سوي ده. د ایرات سیمه کې وای زخت ډیره واوره ورېدلې ده. همدار غور او بادغیس کې ډیره واوره ورېدلې ده. تاسو څه معلومات ده؟ د مرکزی افغانستان کوم سره د میدان وردګونه چې سره تیری کې بامیان خواته د مرکزی نقطه ده چې دی جنه دي د هلمند سیم سرچینی دي. دغه تا په کافی اندازه واوره سوي ده. او دلته تر اوسه ده تقریبا یو ساعت مخکې هم ما یو تلیفون کړی و بعضې مناطقو ته، هغوی ویلې چې بعض اکثرا لارې د ولسوالیو د لارې بندې دي او دا دا ښیي چې واوره کافي اندازه سوې ده. او لکه مخکې بیا غواړم چې تکرار کړم دا چې ورسره له دې بادونه و چې دا بادونه مونږ په خپل لفظ په محلي لفظ ورته بادکویي وایي، یا هغه واورې ټولې هغه ځایو ته چې هغه لازمه ده چې ذخیره شي هلته وړي. نو تر اوسه زه معلومات لرم په کافي اندازه په جنوب غربي حوزه کې هم واوره سوې ده، او حتی ما مخکې ویل چې په لغمان کې یا په مشرقي کې بعض سیمو کې چې 22 کاله واوره نه سوه کافي اندازه واوره سوې. نو دا ښیي چې انشاءالله واوره په کافي اندازه سوې ده، خصوصا مرکزي افغانستان چې دا یو ښه سرچینه دي اوبو ده، هم دا سرچینه هم جنوبي ولایتو ته ډېره ګټه کوي چې د هلمند سرچینه هم له دغه ځای نه ده، هلمند سیند او هم مرکزي افغانستان ته چې شرقي ولایتو ته او جنوب غرب اوزې ته او اکثرا دغه سیمو ته حتی تر شماله پورې دا سیمې له دغه ځایه او اوبه له همدغه ځایه ورته ورځي.
مننه عمر خیل صاحب. صفای صاحب، تاسو مخکې وویل چې د دغه وخت واورې ډېرې مهمې دي، او عمر خیل صاحب خو مختلفې سیمې هم تاسو ته هم توصیه کړې او مشته هم، لیکن آیا د پخوا په حساب ورته ګورو په یغه وخت کلونو کې چې به په افغانستان کې ژمی یخو، نو د دلوې د میاشتې واورې به تر ډېرو پاتې دي، خو اوس د چاپېریال بدل شوی دی، ممکن یوه اونۍ وروسته بیرته هوا ګرمه شي، بیا هم دا واورې مثبت تاثیرات لرلی شي؟
موږ تاسو په نسبي باندې راګیږو، یعنی واقعا چې درجه د حرارت بدله شوې ده او هوا ګرمه شوې ده، ممکن هغه تاثیرات نه لري لکه چې پخوا په شان لرو ده. ولې اوس په مجموع کې تاسو وګورئ دغه جبهه وایم دغه سینې وایم دا تقریبا د آسیا په اکثر هېوادو کې د روسیې نه نیولې د شمالي افغانستان د ولایتونو هېوادو پورې دا یخه څپه فوق العاده سری راغلی ده، او کله چې واورې په ذخایرو کې ډېرې زیاتې شي او دا مستقیما په هوا باندې تاثیر کوي، او نه یوازې د یوې منطقې یعنی هوا ساتي بلکې د چار چارپیر هېوادونو د ټولو هوا تقریبا ساتي. نو که تاسو معلومات زموږ پخوا په افغانستان کې پنځه ډوله اقلیم معرفي کړي وي چې د پکتیا ولایتونو دغې حوزې ته به مونږ ویل دا سایبریایي اقلیم دي، یعنې ځکه دوی به دا بادونه به د سایبریا د خواته د خوځېدلو په ډېرو ولایتونو باندې به اړه کېدل. اوس هم که چېرته چار چارپیر دا ذخایر د واورو ډک شوي مستقیما تاثیر کوي په هوا باندې او د هوا په ګرمېدو باندې، یعنې هوا نه پرېږدي چې ډېره ګرمه کړي، سړی ساتي او دا ذخایرو ته ډېره مثبته ګټه ده. ذخایر دکی او د ساده چدی شایسته معلومات راکړه کدا ذخایر دک شوی دا ډیر زیات تاثیر لري، او د پخوا سره خو نشه پرتر کولای چې پخوا خو به پخوا ډیر واوري وي، حتی د څه وخت به کېده چې تر سراتار اخر میاشت پورې به تاسو کوټه د پامان یا د پسرانونو کې به واوري پرتې وي، اما هغه حالت کې به نه وي ولې نسبي توګه دا ډیر ښه تاثیر لري او واوري زد نه ویلې کېږي. واوري د واورو د بیلې کېدو موده لګر وږدیږي، نو هغه وخت کې د فکر کړی زمونږ د حاصلاتو هغه زمونږ ستاسو د ټولو د نباتاتو د تولید هغه چې کوم د جوزا اخره پوري د جوزا اخره پوري چې زمونږ د حاصلاتو ته وګو کافي اندازه ورسیږي او د هوا رطوبه حرارت او رطوبت خلی، یعنی نباتات د سټرس سره مخ نشي، د سرطان او د اسد میاشتې ته خوا چې تقریبا مته چې میاشتې دي چې درجه د حرارت ډېر وړيږي او نباتات په دغه وخت کې یعنی د میوه کول یا د نو میوه د پالینیشن دا دونه امکان نه وي. اما د جوزا پورې چې په کافي اندازه موږ تاسو اوبه ولرو او په سرحدونو کې واورې په ذخایرو کې واورې ولرو، دا هوا د منطقې حالات څخه په یو تعادل او توازن رامنځته کوي، دا نه پټ کېږي او کافي اندازه اوبه هم د ځینو منطقو لپاره پیدا کوي.
مننه صافی صاحب. عمر خیل صاحب، پونصافی دې ته اشاره وکړه چې ساحه څومره واوري نیولې ده. ازادي راډیو راپور لري چې په وزیرستان کې هم واوري شوې دي او لارې بندې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال له وزیرستان نن راپور درلود او په هغه کې دا وویل چې ځینې لارې داسې بندې شوې دي چې تا ګوراتک ممکن نه ده چې خلک یې وکړي. که چیرته دغه اوس چورته ګورو نو دغه ساحه وسیع ده، چې وسیع وي د دې تاثیر به په زراعت څنګه وي؟
بالکل شیبر صاحب لکه چې اپان صاحب له دا خو معلومدار ته تاثیرات ډیر مثبت دي مونږ دا څو کاله په دې انته تناسب مونږ واره ترلو درې مدمات ریاضه ټول پنځه کاله مخکې هم دوه واره نه دسه معلومدار چې ورښتونه ډیر مثبت پایلې لري خصوصا په هغه مو کې لکه مثلا مرکزی افغانستان کې دلته د ځمکې چې کومې اوبه دي په دغه وخت کې تغذیه کیږي اکثرا د افغانستان بعضې سیمې داسې دي چې هغه د ځمکې اوبه په ډېره په شدت په کمېدو دي چې دا کیدای شي چې دا اوبه هم دې ته ګټه وکړي چې د ځمکې رګونه را تازه سي او ګواښې تغذیه سي نو معلومداره دي شک نسته دا پراخه ورخته ښه تاثیر لري سره له دې چې لکه مخکې ما چې ویل په بعضې سیمو لکه په لغمان کې واوره سوې ده چې درجه د حرارت په څه اوس معلومات لرم د الینګار ولسوالۍ کې بعضې بزګران بعضې ترکاري کوي شاید هغو باندې لږ منفي تاثیر ولري خو هغه خو کم شی به وي اما په ټوله کې ډېر مثبت تاثیر لري د کې هېڅ شک نسته چې د اقلیمي تاثیراتو له وجې نه اوبه په ټوله نړۍ نه چې په افغانستان کې خو ډېرې کمې سوي دي ورښتونه ډېر کم سوي دي نو دا معلومداره چې دا ورښت یو ښه زیری ده او انشاءالله چې را روان کال مونږ چې تر خو څو څه اټکل کېږي په یو څو ورځې بعد بیا هم ورښت ښودلی ده انشاءالله چې دا به ډېرې او ښه مثبت پایلې ولري
عمر خیل صاحب څو ورځې مخکې لتا سره ما خبرې کولې او په دې ارتباط مې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې مثلا د پغمان په غرونو او غونډیو کې یو افغان سوداګر چې له فارس خلیج څخه ځینې تخمونه راستولې دي او خلک دا کری او پلوکونو زړی د ونو کرلې دي تاسو را ته چې اوبه کمې دي او ممکن مثبت ته نتیجه ورنه کې اوس څه فکر کوئ چې دغه سی واورې شوې دي آیا دا امکان شته چې دغه سړی را پورته شي او دا ونشنی شي
بالکل بالکل شي برسه فقط یو خوارم فلک وضاحت ورکوم خبرته دي ما دا هدف مې په ټوله کې دا و چې په مجموع کې افغانستان اقلیم وچ ده نو په دې خاطر که طریقې ته لکه تغییر ورکړي دي کرندې د تخمو نو دا مثبت که ګواکې 5% 10% هم دا ښه کار ده خو په ټوله کې افغانستان کې چون اوبه او اقلیم هوا وچه ده نو دغه له خاطره د شین کېدل د تخمو لکه ځنګ نیسي لږ وخت نو اوس خو معلومدار چې که چیرې واورې وسي اصلا دا تخمونه یو وخت ضرورت لري چې هغه په اصطلاح سړه هوا سره مواجه او رطوبت په اساس په وخت کې بیا د شین کېدو چانس ډیریږي نو معلومدار چې که چیرې داسې ورښتنه بیا دوام وکړي چې انشاءالله امید شته چې دوام به وکړي 100% زه مطمئنه یم چې په هغو تخمونه چې کرل سوي دي او هغو ته دا رطوبت رو رسیږي او سړه هوا اوس عوام ډیره سړه ده په کابل کې تر دلا روانه هفته کې اټکل کیږي چې تر منفی 14 پورې شاده هوا درجه ترټیټه سي نو دا معلومداره چې مثبت تاثیر لري او هغه تخمونه چې مشکله کرل سوي دي او په غو باندې مثبت تاثیر کوي سره وو چې هغه باندې شنه کېدو چانس نور هم ډیریږي
مننه عمر خیل صاحب په هان صاحب د عادي زراعت له خاطره دا افغان بزګران فکر نکوي چې یو ډول حیران شي دي یو کال ډیر وچ او بل کال بیا دغه سی واوري لکه عمر خیل صاحب څه وسوي چې رالتون کې ونه ممکن د کابل هوا منفی 14 ته ورسي دوی په پسر په پسرلی کې څه کوي تاسو څه لارښوونه ورته لری
په مجموع کې د بلګرام ته سمالو موږ تاسو مختلفې او زی مختلفې سیمې د مثلا منطقي قوت ته د لغمان یا د ورنکو ته زیاده په دې منطقو کې زه فکر کوم چې دا خلک واقعا د دې لپاره وزن خبره ډېر نیوي ځکه چې دا کله چې کابل او شاو خاچی می سالنګ دا د وورن په کلی وي دا به سړي سړي ایجاد وي او دا سړي سړي هغه کې فکر کوي دا پنځه رسم د تل نه او په تاریخ شروع په دې کاروندو کې او کله چې کاروندې خصوصا سبزیجات دا سړي سړي وو ورسېږي ورته هغه متضرر کیږي نو تاسو یو نوې خبره د قانون د پاره د قانون خو اگر چې تجربه لیدي په دې باندې پیږي چې څو کې ولې په مجموع کې وستون د زیګوای شي او هغه د قانون چې مثلا په سړو سیمه کې د مرکزی افغانستان په دافو کې دي چې د یاتم د سړی اواز سره پوره تجربه لیدي دا هیڅ زراعت لپاره هیڅ مشکل نه ایجادوي او صرف د کچته دا واوري ته پندل سم د ورود ته پوره تواب وکي نو دې شي یو اندازم مؤثر وي او کچه ته د پنځه سم د هوت نو روسته شي نو د طبيعت د سرو سیمو د پرهام یو څه ځان لامل تکي نو که غلم پوخلي پات کیږي او هوا ور باندې ګرمېږي، خصوصا هغه منطقې هغه بزګر چې دی غرو ته د واورو ذخایرو ته نږدې دي، حتی د دې هغه د ودایي موسم چې په غنمو باندې راځي زیاتره خلک غنم کوي، نو د هغې غنم متاثره کېږي، هغه سړې سینې وي هغه د منځه وړي. او نورو همدارنګه زابل خواته که تاسو فکر وکړي، زابل تقریبا داسې یو هوا لري چې د سړو سیمو او د ګرمو سیمو په منځ کې یو معتدله سیمه ده. هلته هم دا بادام دي، که چېرته دا بادام د وخت بولي شي او دې خواته دا سرحده د واورو نه ډک وي او سړې سېرې پرې ولګېږي، دا نه یوازې چې په ګلام ته در رسېږي، بلکې ځینې هغه حشرات چې د پالنیشن د ګردافشانۍ او دغه ترسره کوي هغه سړا هوا ورته متاثره کوي. همدارنګه قندهار، هلمند، فراه دا ولایتو کې دا سیستم شبر صاحب ما یو وخت دغه په دغه تبصره کړې، ځکه موږ دوه سیستمه لرو په افغانستان کې، یو رطوبتي دی او حرارتي دی. همیشه دغه رطوبتي او حرارتي دواړه په متقابل واقع کېږي. رطوبتي ساحه موږ ستاسو د هندوکش نه د بدخشان نه شروع تر غوره پورې دا سلسله ده چې د هندوکش د لړۍ دواړې خواوې ته هڅه کوي چې سړه هوا مرطوبه هوا خپره کړي. اما د دې په وړاندې مثلا د نیمروز او د فراه او هلمند د دې منطقو د دشتي او اګان هڅه کوي چې دا تری د پکی تاسو یقینو کې چې ته د یو جی آی یا مهواری تصویر تاسو وګورئ، او یا که څوک په افغانستان کې نو په کرنی وزارت کې څوک دی تاغی دا د یو ښایسته ډیټا کې چې د محققینو لپاره دی نو که یو ښه راهنما کېدای شي وګوري چې څومره ساحې دا اوس متاثره کوي. کنه چې دا سړې سړې مخته راځي او ګرم هوا د دشتي علاقو نه مخته د غرو په سلسله باندې دي، نو څو به ځینې سیمو ته راوځيږي. اما په مجموع کې که چېرته پنځلسم نوونه دا نړۍ د واورو ودرېږي او بیا ګټور تمامېږي، او که چېرته دا دوام وکړي دواړو خواوو ته شکل پیدا کوي.
مننه پوهان صاحب. د افغانستان ځینې نورې سیمې هم همداسې دي. یو وخت می یو بهرانی ته د کابل د هوا په ارتباط ویل، مل په شمال کې په 50 کیلومتری کې د سالنګ غرونه او د سیخ هوا ده، د بل اړخ ته په 50 کیلومتری کې سروبي ده چې هوا پکې ډیره ګرمه ده، واور هم پکې نکیږي. بل لور ته تقریبا په 50 کیلومتری کې ډیره وچ هوا ده، میدان وردګ ده. نو افغانستان مختلف سیمې دا غلری ده، عجیب هوا لري. عمر خیل صاحب، تاسو بزګرانو ته څه وړاندیز لري چې دوی باید څه وکړي؟
خو بزګرانو ته خو په مورد د سړې هوا لکه پوان سلام چې ویلي، دا بعض اوقات ډېر مضره تمامېږي. لکه پوان سلام ویلي، بعض سیمې موږ تاسو سمت شمال چې ده، شمالي سیمې چې دي د افغانستان دا ډېرې زیات متضرره کېږي، او اکثرا همدغه سي چې هوا یوارې سړه سي بیا بېرته ګرمه سي، او خصوصا بادام په ټول افغانستان متضرره کېدای سي. یوه خبر زه غواړم چې وکړم، لکه مخکې تاسو ویل افغانستان په مجموع کې موږ ورته د اقلیمي لحاظه دوه اقلیمه وه، یو هغه غټ اقلیمونه دي چې مثلا مشرقي او یا فرض مثال جنوبي سیمې د افغانستان یا مرکزي افغانستان یا شمال د افغانستان، او یو هغه واړه اقلیمونه دي چې ورته موږ مایکرو کلایمیټ وایي، چې لکه مخکې تاسو ویلې چې د سالنګ، سروبي، میدان خار او پلخمري دا ټول سره ډېر نږدې پراته دي، اما فرق لري. حتی د څنګه کېدای شي چې د کابل خپله کابل هم څو رقمه اقلیم لري، هر ولسوالۍ ځان ته اقلیمونه لري. نو د دې له خاطر هم په کار دادی د یقینو ته چې اول مثلا مونږه اکثرا د نباتات چې دي چې هغه څو کلن نباتات دي لکه ونې، دا ډېر مضر متضرره کېدای شي نسبت نورو بوټو ته. لکه پوهان صاحب هم چې ویلي، غنم هم کېدای شي چې متضرره شي، اما که دا سړه هوا دوام وکړي او ګرمه شي او سړه شي. یو شی چې زه غواړم د فرصت په استفادې سره دا ووایم چې که چېرې داسې یو څه سره مخامخ کېدل، دغه نن هم دغه نن چې زه تاسو سره غږېږم، د قندوز د یقینو سره زه په تماس کې یم، بغدارانو سره، هغوی دا اوس چې هوا ډېره سړه وه، بعضي باغونه یا بعضي سیمې چې زر نه اوبه کېږي، مطلب دا چې که منی اوبه کمې وي او هغه باغونه چې اوبه سوي نه وي، هغه زر متضرره کېږي سړې هوا نه نسبت هغو باغو ته چې هغه کافي اندازه اوبه خوړلې وي. نو په کار داده چې لکه مخکې ما چې ویلې چې په قندوز کې همدا اوس هم د یقین د بعضي ادنا شي کار داره چې د لوګي په واسطه یا فرض مثال واخد سي دي یا هر څه چالتلري یا زاړه ټایرونه هغه هم ورته استفاده کې چېرې مثلا اوس
وای چې دوا یا درې ورځې شاید ډېره سړه هوایي که په دغه وخت کې دغه مونږ یو فیصله وکولی شو چې هوا یو درجه خو کنټرول لږ سخته ده، خو بیا هم یو هغه راځي چې دغه سړه هوا ماتېدی شي، دا مثبت تاثیر لري. سره له دې چې په وخت کې مونږ دوه رقمه سړه هوا لرو، یو مخکې له وخته سړه هوا ده، یو وروسته له وخته سړه هوا ده، یا مونږ ایل فراس یا لیټ فراس ورته وایو په خپله په زراعتي اصطلاح کې. نو هغه سیمې چې دې سره مواجه کېږي چې متاسفانه د مونږ شمال سیمې مرکزی افغانستان دا ډېر متضرره کېدی سي، جنوبي افغانستان چې په قندار او هلمند دا سیمې دي لږ کم متضرره کېدی سي، اما متضرره کېږي. یا مثلا مونږ د غزنی، زابل، میدان وردک، پکتیا داسې مرکزي سیمو پورې تقریبا تړاو لري، اقلیم همدغسې ده، دا هم متضرره کېدی سي. نو د دې له خاطره کېدای سي به وروسته به نورو په برنامو کې دې باندې بحث وسي چې څنګه مونږ کولی شو د سړې هوا نه مونږ مخنیوی وکړو، یا په فرض مثال څنګه کولی شو چې تدابیر مونږ ونیسو چې دا بعضې نباتات د مونږ له دې سړې سیمې نه متضرره نه سي. دا کېدای سي په دې باندې کافي بحث ضرورت ده. خو بیا هم زه فقط صرف خو یاداوري دا کوم چې که چیرې دغسې هغه سره مواجه کېدل د مونږ هغه ادنا کارداره چې چېرته پوړی یا واخی یا تیرونه یې هغه ته ور ورته واچي، اوس خو الحمدلله د هر سړي په لاس کې که تلیفون ستاسې مونږ ته اټکل وایي چې سړه هوا څه وخت راځي، او یا که په هغه وخت کې چې نباتات ګل ته اوس دغه په اصطلاح د عامه دا سیله په خلاصېدو ده، یو هفته لس ورځې نه اضافه وخت نه درته پاتې. پس له دې نه اکثرا جایو کې داسې زه په لغمان کې شاید مچم دا اوس بعضن خیر لغمان خو نه متضرره کېږي، خو دا اوس سړه هوا بیا راغلې ده چې بعضن د مونږ شفتالو هم دا اوس په ټوکېدلو باندې وه، بعضې جنسونه دي چې همدا اوس په ټوکېدو چې یو وار سړه هوا پرې راغله. خو په هر صورت کېدای شي بعضې سیمه لکه چې استاد مخکې ویلې په زابل کې خصوصا د سیمې سره که د قلات شاوخوا چې هلته هم توده هوا یا هم سړه هوا، هغه سیمو کې چې بادام ذخیره کرل شوي دي خصوصا بادام، نو هغه د اقینو ته د مونږ توصیه دا ده چې تاسې حداقل دغه پروړه ورته وسوځي هلته کافي اندازه سته، یا که هیڅ هم له وسې نه کېږي باغونه اوبه کیا په هغه وخت کې چې دا بیاري هم سي، دا هم ډېر مثبت تاثیر پرې کوی ځي. که سره له دې چې په نورو دنیا کې د باراني سیستم نه استفاده کوي چې هوا کنټرول کړي یا د هوا نه د باد نه استفاده کوي، خو په هر صورت په افغانستان کې همدا دوه میتودونه چې نسبتا آسان دي چې یو د پروړه سوځول یا د ټیرو سوځول، زاړه ټیرونه کافي اندازه سته، او سره له دې چې کېدای شي بعضې دوستان په دې انتقاد کې چې محیط زیست ته تاوان شاید وکړي، خو په هر صورت په کوم اندازه نه، خو بیا هم او یا حداقل باغونه خپل آبیاري کړي چې آبیاري کړي بیا هم یو مثبت تاثیر کوي.
عمر خیل صاحب وبخښئ، په همدې برخه کې چې تاسو لارښوونه ورته کوئ، آیا اوس خو بله په ډېرو سیمو کې ونو غوټۍ هم نه وي کړي نو وچې به وي، آیا اوس هم دا وی رښتیا چې ورلمخه بیا میوه خراب شي د هوا د یخوالي لامل؟
با با سیمه که خو نه، لکه مرکزی افغانستان که انشاءالله دا مشکل نسته. دغه ونی یا میوه دا خاصیت لري چې ډېر خاطره چې میوه ونی چې یخې هوا ته ضرورت لري، یخې هوا ته په هغه وخت کې چې دا په استراحت حالت کې تاثیرات ډېر کم وي، ډېر محدود وي. لکه مخکې ما چې ویل، یو ډېره مهمه نقطه دا ده چې هغه باغونه چې هغه منی نه دي اوبه سوي هغه ډېر متضرره کېدای شي. ما مخکې مثال ویلی چې په قندوز کې همدا اوس زه خبرم چې دغه نن ورځ بعضې دوستان و بعضې دهقانان و ورته ورونه بل کړي وو، چې دا مثبت اړخ ده. اما اصل کې چې هر وخت چې سرلای زه چې ونې په ټوکېدلو سوې دي خصوصا په ګل په وخت کې دا ډېرې متضرره کېدای شي، اما اوس هم بعضې ونې کېدای شي په دې وخت کې متضرره شي، اما هغه ونې چې هغه اوبه سوي نه دي، یا مثلا لکه استاد ویل په زابل کې اکثرا باغونه نه اوبه کېږي، منی اوبه کمی او اوبه کمی هغه نو ډېرې اساس دي ډېره خاطره چې متضرره شي. کېدای شي دغه خلک دا څوک چې په زابل کې دي خصوصا په زابل کې ډېره خاطره زغم چې څو موده مخکې د شینکې ولسوالۍ ته تللی وم، اکثره خلک د باغونه د بادامو لري، نو هلته بیا دا یخ ډېر تاثیر کوي. نو کېدای شي چې له دې نه استفاده وکړو، مونږ او تاسو مکلف په دې چې یو کوشش وکړو، اما شاید ټول 100% مخنیوی ونه شو کړی. نو زه تجویز ما دا ده چې هغه باغونه چې نه دي اوبه سوي که اوس هم مثلا اوس راځه منفي 14 سره ټیټېږي او دوه ورځې ټیټېږي، که دغه منفي 14 کې که ور ورته بل کړو نو انشاءالله چې مثبت پایله به ولري او منفي نه، او بیا راغلو وروسته چې که مثلا د ګل ته راغله د ګل وخت کې څه هغه وخت کې 100% باید دا کار وسي. حداقل بیا تکرار وایم چې حداقل دا ده چې په هغه وخت کې هوا ډېره سړه وي باغو ته اوبه ورخوڅه کړي چې باغونه اوبه سي، نو دا هم یو مثبت تاثیر پرې کېدای شي پرې ولري.
مننه عمر خیل صاحب. صافی صاحب د واورو لوري دو سره د دې امکانات هم زیات شي ودي وس کچرته نور ورشتونه وشي خو لا بهتره، اما سر له وس هم دا امکانات زیات شي ودي چې د افغانستان په دشتو کې د بوټي راشنسي دغه په چاپیریال مثبت تاثیرات لرل شي چې له دې سره بیا په راتلونکي کال کې بارانونه زیات شي.
بالکل، کله چې واورې دوامدار شي او زیاتې وورېږي او دا وخت اخلي چې بیا ویلی شي او چې ویلی کېږي تقریبا نفوس صورت نیسي. که څه زیاتره دا بیا د هوا حالاتو پورې مربوط دی، که چېرته د هوا زر ګرمه شي نو تقریبا 90% نه زیات اوبه بېرته تبخیر کېږي، خو بیا ځمکه څه شی کېږي، د ځمکې اوبه خاورې زراعت په کافي اندازه مشبو کېږي. نو په دې وخت کې د افشرو دپاره ترجاینو دپاره یو ښه امکانات دی چې دا بوټي زرغون شي، بوټي وده وکړي، خصوصا هغه بوټي هغه بومي او وحشي بوټي چې ډېر یو کمه نبوي وخت لري او وده کوي او دا په مالداري باندې ډېر زیات تاثیر لري. حتی په ځینو هغه بوټو چې تقریبا د 2 کاله د وچکالي ځپلي وو کېدای شي دکه یو تخم ډېر زیات عمر لري چې په خاوره کې پاتې تقریبا د زیاتو کلونو لپاره ژوندي پاتې کېږي. که چېرته داسې چانس ورته مساعد شي او دا رطوبتو ته ورسېږي هغه بېرته وده کوي، همدارنګه د خاورې ژوندي ژوي په ځینو ځایو کې نومره تاسو هغه څه چې په سترګو وینو هغه هغې باندې خپاس کوو، ولې هغه څه چې په سترګو نه وینو هغې ځکه تحقیق نشته، څېړنې نشته، هغه هم تقریبا هېر کړي دي. ځینې دا د خاورې ژوي دي چې هغه زموږ ستاسو د طبیعت په بقا کې ستر رول لوبوي، نو هغه ژوي د هغې ژوو هغه به تخمونه یا هغې چې په خاوره کې پاتې دي وده کوي، بېرته د خاورې په سایکل د خاورې په تشکیل د خاورې په جنس کې فوق العاده رول لري. په مجموع کې درته وایم چې دا رطوبت دا د افغانستان لپاره اکثر زیری دی، خو په تاسف سره وایم چې دا ویډیوګانې ما وکتلې او خلک په خیمو کې اوسېږي د دې اړخ د ډېر زیاتو ته خوشحاله نه، ځکه چې ډېر خلک زیات هغه دي په فقر پېچاره دي چې ژوند کوي، ولې د طبیعت د نقطې نظره فوق العاده ښه شو. دا هوا مرطوبه وي، کله چې هوا مرطوبه شوه تاسو ګورئ شبر صاحب هوا رطوبت هم کله کافي اندازه موجود وي، د اوبو تقسیم کمیږي، همدارنګه د نباتاتو د فاونا زمونږ ته ترانسپریشن یا تعارف یا هغه کوم صورت نیسي، ونه په خاسته یا د په خښه شکل باندې وده کوي، سټرس سره نه مخامخ کیږي، د زیات حرارت تاثیر لري نه راځي، د زیات وړانګو تاثیر لري نه راځي، حتی په مجموع کې په حاصلاتو باندې څه هغه کوي پر علاوه چې د انسانانو په ژوند باندې څه تاثیر لري، په حاصلات څه کوي. ولې د توامه چې وخت پاتې معلوم دی چې ته ادامه پیدا کی بیا موږ یعنی هغه تم غیر نورمال حالت ویلې شو بیا هغه ځان ته ستینګ درته کیږي. ولې په مجموع کې دا واورې د خدمت په خفال نسب چې ان شاء الله راتلونکي به موږ ساتو د دښتو لپاره سرځایونو لپاره د مالدارانو لپاره څه ډیره وي او د دې وخت لپاره واغی د سرو لپاره کافي اندازه باندې یعنی نباتي پوښښ په خاورې په ساته باندې پیدا شي.
مننه صافی صاحب. عمر خیل صاحب، تاسو د کرهنې د یو متخصص په صفت باندې هغو بزګرانو ته څه وړاندیز لرئ چې للمي غنم کري؟
ډېر عزتمن شیبا صاحب، د للمي غنم د کرنې لپاره خو ډېر فعلا تیر کافي وخت شته، لا خو دا یو ښه لکه چې استاذ ویلې ښه زیری ده. ما زه په بیا هم مثال وایم چې زه لغمان ته یو څو ورځې مخکې تللی وم، لغمان آخره نقطه د الینګار ولسوالۍ کې هلته د افینو بعضې ځمکې دي چې هغه د اوبو لاسرسی هغلته نشته، هلته غنم تیار کرلي وه، للمي یې کرلي وه. نو دا معلومداره چې ښه زیری ده، دا په بعضې مناطق د افغانستان کې نو د للمۍ د کرنې لپاره امیدواری کافی شته، انشاءالله چې را روان پسرلی به ډېر ښه وي. معمولا للمي غنم په پسرلي کې کرل کېږي یا د هود نه پس کرل کېږي یا په هود کې کرل کېږي، خو بیا هم معلومداره دی کې هېڅ شک نشته، لکه مثلا بدخشان کې خصوصا چې غنم کرل کېږي په غرو کې چې واورې کافي واورې بیا غنم کرل شي دې تاثیر کوي. یو شی بل غواړم چې ووایم چې دا واوره چې دا نه تنها چې اوبه دي، دا له ځان سره خپل غذایي مواد یعنی مثلا نایتروجن یو اساسي عنصر د څنګه د نایتریت په شکل یا مثلا د امونیم په شکل یا د امونیا په شکل دا ځان سره ځکه ته وړي او هغه ځمکه بار ورکوي. دا یو ډېره نقطه مهمه نقطه ده چې دا خپله د
واوري کوم کرستلونه چې دي د ازان سره د نایتروجن اماده ترکیبی شکل باندې خپل خالص نایتروجن نس جذبولای نو منتها چې دا یو له اساسي عنصرونو نه ده چې د اسمکا بارورکی نو هغه سیمې چې آلتا بیا ما للمی کرل کیږي چالته واوره اوسی بیا په غره روان کال کې د غللمی باندې ډیر مثبت تاثیر کوي سي نو زه امیدوارم چې ان شاء الله غره روان کال به د للمی د کرند لپاره مناسب وي او بیا کنه ته دا زیره ان شاء الله ورکو چې گرچه صافی سره موږ مخکې ویل او استاد محترم چې خدمت به وځي خلک ډیر دي سره لدې چې په غوته موږ خوښینی خو خود بس نو د خپل طبیعت کار دن او یعنی طبیعت خو ډیر ښه ده اما خلک ډیر بیچاره دي کابل کې دا اوس خبرې کوم چې اکثر خلک د موږ تاسو پر راپور کوم ورسو چې خلک د سوان مواد نه لري خو په هر صورت په ټوله کې بیا مثلا بل اخته فکر وکړو افغانستان ته اوس خوراکي مواد هم پکار دي موږ د کال د 1.2 میلیارد ډالر نه زیات تنه غنم افغانستان ته واردوو نو که دا وکولای شي چې دلته للمي وکړل شي یا نور د نور موږ محصولات ډیر شي دا مثبت تاثیرات سلفي سره زیات دي نو امیدسته چې دا را روان کال به د للمي کارو لپاره ښه کال وي
مننه عمر خیل صاحب د افغانستان د چاپریال ساتنې د ادارې د پخوانی مرستیال ولی متقیق څرګندونې لرو چې دغه ورشتونه به د چاپریال لپاره څه تاثیرات ولري د لنډې څرګندونې سره اورو بیا بیرته درنو میلمنو تاسو سره ګرځو
ګران شبار صاحب په چاپریال کې د واورې ورخت پر احتیاط سره سدا یو لوی نعمت ده واوره په اصل کې د اوبو زیرمې دي په تدریج سره د واوره ویلې کېدل د چینو سندونو طالبونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده او د دې ترڅنګ د کولای سي چې د ناڅاپي سیلابونو مخنیوي وکړي همداراز واوره نه پرېږدي چې د خاورې هغه د سر برخه کنګل سي دغه د کنګل کېدو مخنیوی کوي د نباتاتو تخمونه یا زړې او د غوی ریښې سالمې ساتي چې تر څو به وکړی سي چې په راتلونکي پسرلي کې نباتات ښه نمو وکړي بله ګټه دا ده چې د واورې او باران ورخت د هوا د ککړتیا په د منځه وړلو کې ډېر عمده رول لري همداراز د هوا کیفیت ښه کوي په ټوله کې ویلی سم چې د واورې ورخت د ایکوسیستم او چاپیریال په انډول کې مهمه برخه لري د اوبو او چاپیریال سلامتیا تامینوي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخوانی مرستیال ولی مدقیق څرګندونې مو اورېدي د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري د پروګرام د بحث موضوع مو په افغانستان کې ورستي ورشتونه او د هغوی اغېز دي په چاپیریال او خصوصا پر زراعت د بحث لپاره مو د کرهنې متخصصینو په هندسپی او ادارې له مرخیل ته بلنه ورکړې ده صافی صاحب د ولی مدقیق څرګندونې مو واوریدي دوی دا ویل چې د ناڅاپي سیلابونو مخه هم واوري نیولای شي په دې برخه کې تاسو غواړئ چې توضیح ورکړئ که څه هم د چاپیریال مسله ده
بله مهرباني کله چې دا خاوره مستوبه شي خاوره تقریبا خاوره د ځینې وخت چې ته وزي مواد ولري د سپنج خاصیت لري نو سپنج کله وو په تقریبي به ته جواب را دي د زړ جذبې یعنی د وبو د زړ جاري کېدو تقریبا یو اندازه مخنی شي او سطح پوخي ځینې نباتات وده کوي وده وکړي د خاورې سطح پوخل کیږي او خاورې سطح چې پوخل شي د بارانو په واسطه باندې کم زراعت تقریبي د خاورې سټرکچر چې د منځ دي دا غیر جلګیږي کله چې هغه جلګیږي چې واړه زراعت نه تولیدي او واړه زراعت هغه زرا چې د اوبو په واسطه باندې د ډېر کم بارانو په واسطه باندې وینځل کېږي هغه نه وینځل کېږي د منقصه خبرې د فقې دي چې دا رطوبت یا واورې دا په چاپیریال باندې د خاورې په ساتنه باندې د امراضو په کنټرول باندې حتی د انساني حیواني او د نور نباتي ناروغیو په وړاندې باندې یعنی یو ښه مقاومت ځمکې ته نباتاتو ته او خلکو ته ورکوي
من نه صافی صاحب عمر خیل صاحب په ورته وخت کې دغه د واورو او بارانونو د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي په برخه کې تاسو عامو خلکو ته څه پیشنهاد لري؟ یو خدا معروفه خبره ده وای واورې په پخیم ځکه باندې د بامونو واورې واچوي، د حویلې په غخامه برخه کې واچوي، د بارانونو په برخه کې هم او د واورو په برخه کې هم ستاسو وړاندیز خلکو ته سره
والا فعلا صاحب شیبر صاحب همدغه یو تجویز تزف خلکو ته ګورم قیر لدی نه څه امکانات نور نه لري خلک، اما په ټوله کې داسې کېدای شي چې مونږه هر چیرته چې یو مونږه یو دقیق په نه څه ورته ویلی، خو مونږه خپل کوم تحقیق څه کړی ده که چیرې خصوصا دا څو کلن نباتات ده که چیرې د ځمکې یعنی فرض مثال یو سړی هر څومره ځمکه لري 5 جریبه به لاس چیرې به د هغه 5% د ځمکې 5% د ځمکې که وکولی شي حتی د لاس یا د کراچۍ په واسطه یا ژوره کنده وباسي 5% د ځمکې، یعنی او په ژوروالی تقریبا 4 متره یي کوم محاسبه چې زه لرم او هغه ته بوټي وکرل سي لکه د ونو ونې ورته وکرل سي نو دا ټول کال ورته کافي ده. په دې معنا چې که فرد مثال او سړی 5 جریبه ځمکه لري د 5 جریبه تقریبا داسې ویلی شو چې 5% تقریبا 500 متره مربع را دي، یعنی 5 بسوې جایې که 5 بسوې جایې دای دوی د سې زور جایونه وباسي او هغه کې اوبه ذخیره کړي کېدای شي چې دا خاکي او زونه یا اوس فعلا په افغانستان کې یو بل هغه سوی د څورخه مخصوص مواد چې هغه پکې اچول کېږي ډېر قیمتي نه دي چې هغه اوبه ساتلای شي. دا هغه ښه طریقه ده ما په نه ان چې زه خپل په همدغه کار باندې هم دا اوس هم لګیایم اوس خو اول اکثره سو چې مونږ جوړې کندې باسو د 5% له اساسه او 4 متره جووري او دی کی مونږه رقم پلاستیک مواد دي چې هغه شل کله تقریبا ګارانټي دلته کمپنیان اوس په افغانستان کې خوشبختانه پیدا شوی دي چې رقم مواد پکې اچول کیږي پلاستیک ته حاصل کې تر شل کله پورې هم هغه مخنیوي کې دی وبو، یعنی که د یقین دی مونږه کوښښ نشي کولای آینده کې روانو کالو کې حتی په جګړه کې سفر مثال وب ذخیره کیږي که امکانات ني اکثرا د یقین دا شکایت کی چې دا خبره صحیح هم ده چې اقتصاد خلکو خراب ده خدا کوي سو مونږه دی بیل پوسټ د چارګانو پوسټ د دې کراچي پوسټ یو کاندي وبا سو اولته ذخیره دی وبوکو بعض مناطق دی مونږه ته په مرکزی افغانستان کې د سیمه ستا کوم د میدان وردګو مثال و مې منطقه چې دشت توپی بولی مدلته زخت لري باغونه کرل سوي دي، اما متاسفانه دی وبو ساته په چټي دوده او الته زګ بعض کسان پیژنم چې غوي کوشش کوي چې دغه سډندو کې جوړ کی هغه ډندو کې ډیره ګټه کوي په بعض ځای کې جوړ سوي هم دي. سره لدی چې پروس کال خپل حکومت اعلان وکړ چې تقریبا 400 چک ډمونه مونږ ورته و یا هغه ځای نه چې تنا صرف وب ذخیره کیدی چې پکې په افغانستان کې زخت لري امکانات دي دېسته که دولت یو کی خو ډیر بخسي او همکار مؤسسات په دا کارو کې یا کنيسي کولای نو خلک عام خلک کلاس په کار سي زه مطمئنه يم چې کومګه وب په همدغه سټډنډکو یا په دي په خاکي ډنډکو کې ذخیره کړئ سو نو دا به د روان کال نه تنها ته لدینه به استفاده وشي بلکې هغه جسمه کې لاندې وب هم تغذیه کیدای شي. نو دا ډیر او ساده
کار دی وبخشي په همدې برخه کې ماته دا سوال را پیدا شو ما د فکر وکړ چې همدا تاسو د میدان وردک د توپ د دشت د سیمې مثال ورکاو که هلته یو څوک یو ژور سیمه په خپل زراعتي مځکه کې وکینی او هلته دغه واورې ځای په ځای شي او د اوبو ورته ورشي دا چې هوا ګرمه شوه تبخیر نه کوي دا اوبه؟
بالکل تبخیر کیدای شي دا مهمه خبر ده، اما دلته اوس داسې وسایل هم دا اوس پیدا شوي سر چې بیا مختلف وایم چې خیال نوره دنیا کې خو لک ډېر مهم شه بل رقم شیان دي لکه مثلا یو رقم د هوا په شکل توپونه دي چې هغه پیدا شي د هاوس حتی اوس یو رقم جالی دي چې په هغه سوره کیدای شي بعضې سیمو کې د افغانستان د غزني ته زه تللی یم شاوخوا د دې هوزې ونې کرلې دي چې هغه ونه خپله سوره یې کړی ده یا مثلا جالیګانې دلته اوس پیدا شوي چې دا تبخیر مخه نیسي ښه په هر صورت تبخیر شته. یا مثلا هدف مې په ټوله کې دا و چې اوس که فرد مثال یو منطقه کې یو کس ته 5 جریبه ځمکه لري او هغه یو انچ اوبه لري که په انچ حساب کړو نو هغه یو انچ اوبه د دې کافي دي چې هغه د تبخیر مخه ونیسي، اما یو انچ زراعت ته کافي نه دي خو که دلته اوس جوړ کړي او دغه اوبه د پسرلی د بارانو اوبه د سیلاوو اوبه یا مثلا پسرلی کې اوبه ډېرې لهر کنجو کنار نه اوبه راوځي هغه ذخیره کړي او هماغه یو انچ اوبه یې چې اکثرا جایو کې شته نو هغه هماغه حوض ته هغه یو انچ اوبه چې دا تبخیریږي د هغې وس کې حوض ته واچوي نو زه مطمئنم چې هغه اوبه تر مینې پورې کافي دي. مونږ دا کار عملا کړی ده چې دا ډېر مؤثره ده او غیر له غنه کیدای شي له جالګانو استفاده وکړي کیدای شي له بعضې د ون د حوض شاوخوا ته چې خاکي ده ونې وکرل شي چې سوری پرې وسي دغه کیدای شي چې د دې مخنیوی وکړي.
مننه. دغه تر وړو حوضونو پورې صافی صاحب په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې تر سش کاله پورې هم ځینو کسانو پورې غونډیو په غرونو کې داسې یو متر دوه متره طول او نیم متر یا یو متر عرض باندې ځینې کډي ځایونه جوړ کړي دي. دا څه ګټه کوي؟
خصوصا په دارب په هیوادو کې هغه شبر ته ډیر کم باران دی تقریبا په کال کې 10 ملي متر نه تر 90 ملي متر لا سلو پورې ولې هغه کوز هغه وکړي چې په دغه سختمنو په ایجاد سره دیو بونه نه وازه دا چې په کروندو کې استفاده وکړي حتی هغه د سکول د سکرو لپاره هم دیو دا وبو ذکر کړی. دا تقریبا یو څو تر یو خودجو حرکت دی یو بومي نوښت هر ځهاري منطقه یا د هغې سیمې خلک د خپلو د بومي یعنی زده کړو په اساس معلوماتو په اساس مهارتونو په اساس باندې کولی شي څه رقم د اوبه زیرمې کړي. مثلا د واورو دپاره که تاسو یاد وي پخوا وختو کې به دا سرداوي وي کندې به وي دا واورې به ذخیره کړي په یقینو کې دی به د آخر د جوزا میاشت کې بیا به واورې د کندې نه 17 واوره به راباسته او هغې نه به فالوده وشيري خو دا شیان جوړوه. دا یو نمبر بیلګه وه همدارنګه که چېرته دا واړه ذخیروي بندونه او یا دا په خوړو کې ډېر یو یو ابتدایي ساختارونه چې د محلي تیږو نه ګټو نه د لرګیو نه که چېرته لرګي پریمانه دي که چېرته دوی لږ لږ شاته دا د اوبو د حرکت مخه ونیسي اوبه تمکیږي د تمکیدو سره اوبه لږ د ځمکې لاندې اوبه شی کېږي ریچارج کېږي. ولې په ځینې هېوادو کې هغې حتی څاګانې باسي او داسې دروي ډنډونه باسي چې هغه وکولی شي هلته اوبه د دې وخت لپاره زیرمه کړي او دا اوبه لږ د ځمکې اکویفرونو ته حرکت وکړي. دا ډېر یو ښه تکنیکونه دي او دا د دیاکینو د یعنې د اوبه چې مطابق کار هم دی. حتی په ځینې ځایو کې چې ویل کېږي دغه ځینې زابرونه چې د ځمکو کې یعنی د کرنیزو ځمکو یا باغونو دپاره د ډرینج په خاطر یعنی د اضافي اوبو د لرې کولو په خاطر باندې هغې د پټي آخر ته پاسي او دا اوبه د نبات نه دي لرې کوي یعنی نه غواړي چې نبات متضرره شي دې کندو ته هدمایي کوي. ولې دا کندې په اوږده موده کې بېرته د ځمکې لاندې اوبه څه شی کوي زیرمه کوي. متاسفانه په دغه آخر وختو کې اگر چې یعنی موږ د یقین له اشاره کوم دې ته دومره وخت نه دی چې اوږده پلان شان پلان کې اما اوس په دې دا فکر وکړي که چېرته دا اوبه یعنی یو خوا خپل د نباتاتو نه دا ځینې مضره مواد یا مالګې د زیرمه کېدو مخه نیسي او بل دا چې د پټي آخر سر کې که چېرته دا ژورې کندې یا ډرینیجونه یا کانالونه یا زابرونه جوړ شي دا اوبه ذخیره کېږي. همدارنګه د واورې امکانات وکولی شي د هغه خپل تعمیراتو کوم ځای کې چې موږ ورته څه شی وایي تاداب وایي یا د هغه د دیوال یو ساحه ده چې لږ لرې وي هلته واچوي ترڅو د لمر د وړانګو د مخ شي دغه د طویل مدت لپاره هلته زیرمه کېږي. یعنې دا ابتدایي ساختارونه دي ولې پیشرفته ساختارونه خو البو سټرکچر دی آی برو سټرکچر دی او چیر چې هغه بېلې مسلې چې هغه تقریبا نکازه یو ښایسته پروګرامونه هم د ترویج مامورونو سره عملي کړو ټرینینګونه ورکړه د ترویج مامورونو په دې حساب باندې ښه پوهېږي که چېرته دوی مثلا داسې منطقو ته لاړ شي او د یقینو سره دغه ساختارونه دغه سټرکچرونه عملي خلکو ته وکړي ډېر ښایسته کېږي. په دې کې یو څه نقصانات شته د ځینې خبرو به تاسو موریدی دي په ځینو ځایو کې دوی تغذیوي بندونه جوړ کړي وي هغه بیا دغې دغه ساختمان تقریبا فني نه و هغه یعنی ناورین هم رامنځته کولی شي چې اوبه دومره ذخیره کړي چې د هغې پوتنشل انرژي یعنې د مهار نه ووځي او بیا خوش شي او ډېر کورونه وران کي او منطقي خرابي کې اچم نه یعنی د خپل وسې مطابق او که دولت کولی شي دولت زه فکر کوم ځکه دا بندونه چې جوړېږي دا د هر یو خاص مقصد دپاره یو د انرژي دپاره یو د مای پرورۍ دپاره او ځینې دي چې د ځمکې د اوبو د ریچارج دپاره کېږي که دولت دې کې یو پلان وکړي او یو ځینې د منطقو کې کوپراتیفونه دي یا د دهقانانو کومې اتحادیې دي که دوی سره لږ سره دولت مرسته وکړي تخنیکي مرسته وکړي فني مرسته وکړي همدارنګه موسسات دي دا اوس هم د زراعت په برخه کې کار کوي هغې که چېرته داسې یو امکاناتو کې خصوصا په حلالو مځمکو کې د دې کارو کې او دا اوبه زیرمه کې ذخیره کې په دغه مالي او بومي سختونو سره یقینو کې دا به ډېره ښه ګټه وکړي او بل دا چې که چېرته په اطراف کې بوټي وکړي ځینې نباتات چې مخالف د لرګیو دپاره کوي ځینې زینتي بوټي کوي هغه زینتي بوټي او هغه بوټي چې د لرګیو دپاره کوي د سون موادو په توګه هغه به وده وکړي او د بوټو او د دې نباتاتو د ودې سره سره په محیط په ساحه کې په محیط کې هوا مرطوبه ساتل کېږي او مرطوبه هوا همیشه نباتات څخه د نباتاتو ساتنه کوي او اغېز د سټرس مخه نیسي.
مننه صفای صاحب. عمر خیر صاحب، په افغانستان کې ځینې ډنډونه هم جوړ شول او په دې ځینې ماسې هم په دې باندې کار کوي او د دولت لخوا هم په دې تیرو کلونو کې تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړل چې داسې جالۍ شته چې دا په دې اوبو باندې وغوړي شي او د هغوی د تبخیر درجه ډېره راکمه کړي. دغه جالۍ ډېر مصرف لري او که ډېر مصرف نه لري ولې له دې په دغو برخو کې استفاده څوک نه شي کولی او نه کوي؟
اصلا داسې شي برسه چې لکه تاسو ویلې بعض خلک اصلا معلومات نه لري، د دې مصرف ډېر کم ده، دونه اندازه مصرف نه لري، خو چون چې د خلکو پوهاوی ډېر کم ده خلک معلومات نه لري. لکه دا اوس کسان زه پېژنم چې هغوی د تیګو او د سیمټو نوزونه جوړوي، ما څو دفعې د خلکو سره تماس ونی، بعض کسان چې زه پېژنم ورته مې ویل چې دغه نوي مواد چې راغلي دغه نه استفاده وکړي. یو بل شی هم زه غواړم د فرصت په استفادې سره ووایم چې دا چې دا اوس د کابل په غرب کې دلته بعضې شرکتونه چې هغه د خاور د ځمکې نه ریګونه راوستل، په غرب کې یو سیمه ده چې د ارغندې مربوط ده، هلته ریګونه راوستل او خوشبختانه چې دا د سیند له غاړې وه او هغه اوبه ابل کال سیلاب راغی، دا اوبه راسن بود مطلقه مغاوست لاره اگه جای تا لاره چه اگه زخ تری جوار جای ده او دا دیر یا مثبت پایلی درلوده لی دا اوز
خود توکلی دا کار سواده.
بالکل توکلی سواده، من تو حالتا ریگریشنونه دیده پی سلا دا ریچ تراباسی، یعنی پا طوله که هدف می داده چه که چیری منگا جوار جایی نه یا جوار کندی وی سلسی آگاهانه وی سلسی دا پکار دادی سراله دی چه باز جایی نه که چمشت و سازم ویده شا چه نواقص وی زنوام چه اتما نواقص منیوی که از دیزاین سینه دسا یا کچمنتون سینه محصب سی ویدی، خب اکثر انجایو که عادی شکل بانده هم یا ماز عادی او دندو که هم جور سی دا ډیر مثبت پایله لري. یو خبر بل غواړم چې وایم چې دغه کوم شانس تاسو ویل چې په غرو کې ویل شوی هغه ته دلته یو تقریبا یو مدیریت خونه لري او بریزو په نامه چې د ما په آند که هغه خو بعضی ماسات دا کار کړی و چې خلکو ته کار پیدا شي، اما ماسرت به ډیر اندک وي، ډیر کم وي. اما کچیر په هر ناو کې د افغانستان متقابل کې هر چیرته مرکزی افغانستان خو کافی اندازه غرونه لري، دغه په واس واړه ډنډونه جوړ سي او لږ دقیق محاسبه ورته وسي چې سخته نه ده، اوس خو اسانه محاسبه کیږي، نو دا به ډیر موثر نسبت ته چې دا واړه واړه ډنډو کې موږ جوړو. اما هغه به تر تبخیر موضوع ته راځم، واړه ډنډو کې چې جوړ سي هغه به ډیر تر تبخیر کیږي، هیڅ اصلا ډیر چا تاثیر نه لري، تاثیر به ولري ډیر محدود. اما کل دا ډنډو کې لږ غټ په شاله لږ غټ وي، نو زه پیږم مطمئنه چې د دې تاثیرات په اوږدمهالي او د خلکو لپاره به هم
بل یعنی عمر خیل صاحب، حتی د کابل په غرونو او غونډیو باندې چې کوم واړه ډنډونه جوړ شوي دي، حتی که دغه واړه ډنډونه یو څه لوی شي بهتره ده او که نه په دې ځایونو کې دغه ډنډونه ډېر موثره نه دي؟ په هر حال
دندونه صاحب فرق کوي، یو هغه ابریزی دي چې دا تاسو ذکر کړه، دا واړه واړه ابریزی دي یو متر په دوه متر کې، د ما په آن تر غوڅه زما معلومات تر معاصرت په ای مګم کم. اما که یو کار وشي چې دغه ته یو څه لږ لږ کم کم باز نباتات ورته کینول شي، د دې معاصرت پر ډیر شي. اما په ټوله کې موږ کافي اندازه دا هغه ځای کې اکثرا جوړیږي چې لږ ورخت زیات دي، اما افغانستان کې ورخت ډیر کم دي، نو اکثرا هغه نه ډکیږي. ښه، د دې خاطر چې خلکو ته کار پیدا شي دا صحیح ده، اما که مشخص دی ته په جورسی وی چې او به ذخیره سي شاید مسرات ډیر کمی نو هغه لپاره په کار دي چې لږ دندو کې جورسی او کافی اندازه جورسی چې جاری نسته دا په قسمه کې جوړیږي چې د نور دندو امکانات ني ولې په افغانستان کې هر نقطه کې چې دند جوړوي سي چې دند جوړیږي نو ضرور د پیدا چې غټ جورسی بهتره وي.
ډیر مننه عمر خیل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته او صافی صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. په دې هیله چې په افغانستان کې امغه ده بیوزلو لاسنیوی دی خدای پاکو کې او په دې هیله چې په افغانستان کې نور رښتونه هم وشي. ازادي راډیو د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په استناد دا خبر لري چې د دې رښتونو سلسله لا هم نه ده درېدلې او ممکن په افغانستان کې څو نور ورشتونه هم په راتلونکو څو ورځو کې وشي. خو په دې هیله چې راتلونکي کال په افغانستان کې زرغون وي او شیراز وي او د خلکو ستونزې هم حل شي. له تاسو درنو مېلمنو ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
Jana re, tere wajra is kirwai da. چاپی بی بی